بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سورې وڅلوېختم، اته څلوېختم او نه څلوېختم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیم اب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 24مه د 2022 میلادي کال د جولای 15مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې هم 15مه نیټه ده. او دغه ورځ د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسیح او د امامت د اسمان د لسم ځلانده ستوري حضرت امام علي نقي عليه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلي سره برابره ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کار کوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. له دې وروسته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې اوریدلی شي، او ورپسې هم د افغانستان له ولس سره د ایران د مرستو د دوام د اغیزو په باب سیاسي تبصره هم دراوړو. بیا هم د ایران گشت نومي لړۍ نننې برخه اوریدلی شي، او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو، شعرونو، غږیزو پیغامونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د غدیر هم واقعا د انساني تاریخ یوه استثنایی موضوع ده. د ایران له اسلامي جمهوریت سره د زور خبرې کول تشه ملنډه ده. طالبانو د افغانستان د کابل د ارک په انګړ کې یوه مذهبي مدرسه جوړه کړه، او سعودي عربستان د سیونیست رژیم پر الوتکو خپله فضا خلاصه کړه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خپله یوې وړې شان دمې وروسته د تهران د جمعې لمانځه خطیب په خپلو خطبو کې وویل، د غدیر خوم واقعیا د انساني تاریخ یوه استثنایی مسله ده، او خداوند متعال د غدیر خوم د پیښې په اندازې هیڅ یوه پیښې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. د ذوالحجې 13مه نیټه چې د جولای هم 13مه نیټه کیږي، د غدیر خوم چې د مسلمانانو یو لوی او نیکمرغه اختر دی برابره ده. غدیر خوم د مکې او مدینې ترمنځ د یوې سیمې نامه ده چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په حجۃ الوداع کې د حضرت امام علی علیه السلام له ځانه وروسته ولی، جانشین او د نړۍ د مسلمانانو لومړنی امام اعلان کړ. زموږ خبریال راپور راکړ د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجۃ الاسلام کاظم صدیقی په خپلو خطبو کې نن وویل، د غدیر د اسلام د جامعیت او د اسلامي ټولنې د لارې د نقشې یوه نښه ده، او د اسلامي ټولنې لپاره د راتلونکي زمانې په باب یو تفکر په ایجنډا کې راوسته. ښاغلی کاظم صدیقی دغه راز وویل، تقوا د دنیا او آخرت پښتوانه ده، او په قرآن کریم کې راغلی دي، هر څوک د خدای د حریم خیال وساتي نو خداوند متعال پر هغه بند لارې پرانیزي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب هم دارز د اسلامي حجاب او ستر ساتل د ایران د درست ملت غوښت وبلله. وی ویل، ستر او حجاب د میرمنو لپاره کرامت، شرافت او ارزښت دی. د میرمنو حجاب د روحانیت د لباس په څیر دی، او په خپل د دین تبلیغ دی، نو ځکه حجاب او ستر هیڅکله هم انزوا نه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج ویندو سردار تورن جنرال ابو الفضل شکارچی د ایران په ضد زور ته د مخه کولو لټاکنې څخه په استفاده کې د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن د ادعا په خبرګون کې وویل زور ته د مخه کولو له عبارت د امریکا د ولسمشر او د سیونیستي جالي رژیم د ناکام لومړی وزیر استفاده باید دوی د نفسیاتي جنگ توهم او په ویده کې دا د ککړتیا په حساب کې ورزیات شي. سردار شکارچی ویل اسلام ایران د امریکا او سیونیستي رژیم لومړی وزیر غوګونو ته رسوي چې په تهران کې د امریکا د جاسوسي جالې د نیول کېده په تبس دښت کې د امریکا د لخکریانو د دفن کېده د ایران په ضد په تپلي اتکلن جنگ کې د امریکا چورلټې ماتې د الاسد امریکایي پوځي مرکز د کنډوالو په فارس خلیج کې د امریکا د ماډرن جاسوسي البتکې د نستکوریده او په عراق او سوریه کې د داعش د لخکرکشۍ د امریکایي پروژې سپیرې او بې شرمه ماتې په شمول دی د تیر وخت پیښې یادې کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ ویندوی د غراس ټینګار کړی دوی ښه پوهیږي چې د اسلام ایران په ضد به زور ته د مخه کولو له کلمې د استفادې توان هم ورکړي، نو ځکه ښه دا ده چې د سیمې او نړۍ حالاتو ته د په ښه توګه ننداره وکړي، یو ځل بیا په تیرو پیښو یو نظر واچوي څو راتلونکي په سمه توګه تحلیل کړي. د امریکا ولسمشر جوزا بایدن په چهارشنبه ورځې نیواکي ټاټوبي ته تللی او له سیونیستي چارواکو سره یې لیدکته کړي او پوچې تړکې یې کړي دي او همداراز ویل کېږي چې نن عربستان ته هم لاړ شي او په دړکو او ویرونې سره د عربانو جیبونه خالي کړي. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویلي د سپینې ماڼۍ او سیهونیزم د ګوډاګیتوب او پیالتوب ډرامه د ایران اسلامي جمهوریت د بندیزونو د لغوه کولو او د تلپاتې اقتصادي پراختیا په لاره کې نور هم کلک هوډ تړباسي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سیمه ته د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن د سفر په خبرګون کې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي د ایران اسلامي جمهوریت په قدرت او منطق سره د بندیزونو د لغوه کولو لپاره په عزتمنې هڅې او د تلپاتې اقتصادي پراختیا لپاره خپل لارې ته دوام ورکوي. امیر عبداللهیان دغه راز روښانه کړی د اسلام ایران به هیڅکله هم د ایران د لوی ملت له مسلمو حقوقو تیر نشي. د امریکا ولسمشر جوزا بایدن او د سونیست رژیم لومړی وزیر یایر لاپید نیوکی ټاټوبو ته د بایدن په سفر کې د بیت المقدس ګډه اعلامیه لاسلیک کړي او په هغه کې د سیمې له هیوادونو سره د تل ابیب رژیم د لا زیاتو اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی واشنگټن د اسرائیلو رژیم امنیت او په سیمې کې دغه رژیم ادائی پوځی برلاسی ساتلو ته هم هغه شان پابند ده او اټمی وسلو ته به د ایران د لاسرسي مخه ونیسي او امریکا تیار ده څو له دې نتیجې څخه د ډاډ باندې لپاره د خپل ملي قدرت له درستو عناصرو استفاده وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی د امریکا د ولسمشر او سیونیستي لومړی وزیر د اعلامیې په غبرګون کې اعلان کړی تر څو چې د اسرائیلو جالي رژیم د امریکا د ولسمشرانو د سفر لومړنی ټارګټ وي او لومړی هدف یې هم د دوی د امنیت او برلاسی ساتل وي نو سولې او رامخ ته به د سیمې د ملتونو او هیوادونو رسیده هیڅکله هم ممکنه نشي. طالبانو د کابل د ارګ په انګړن کې یوه مذهبي مدرسه جوړه کړه. زموږ خبریال د شفقنا خبري ایجنس له کوله راپور راکړ د طالبانو موقته حکومت د افغانستان د ولسمشر د ارګ په انګړن کې د پخواني ولسمشر د ساتونکو ځانګړي ګارډ روزانی ځای په دینی مدرسې بدل کړ. ویل کېږي چې لدې مخکې هم طالب حکومت په مزار شریف کې د میترا خصوصي ټلویزیوني چینل د ودانې په شمول ځینې نور ودانې هم په مذهبي مدرسو بدلې کړې دي. په راپور کې ویل شوی د افغان سرچینو پرون ویلي طالب حکومت دغه روزانیز مرکز نامه په احسن العلوم مدرسې بدل کړې او ټاکل شوی ده دلته مذهبي تعلیماتو وړاندې کول پیل کړي. همداشان په دا وروستیو کې طالب چارواکو ویلي دي په پنجشیر ولایت کې به د جهاد وخت د اروخات کومدان احمد شاه مسعود په آرامگاه کې یو ستره جهادي مدرسه هم جوړ کړی. کچو هم طالب حکومت ویلی دی په نظر کې لري په درس افغانستان کې په زرګونو دینی مدرسې جوړوي، خو دا اندېښنه هم شته چې دغه مرکزونه د افراطیت د دودیده په مرکزونو بدل شي. دا خبرونه له تهران اوري. په پنجشیر کې لسګونو طالبان وژل شوی دي. شفقنه خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ځای سرچینو ویلي دي په دغه ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې د ځواک په یوې غلچکې حمله کې د طالبانو دیارلس وسلوال کسان وژل شوی دي. په دغه راپور کې ویل شوی دغه عملیات پرون وخت د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې شوی او ویل کېږي چې یو شمېر کسان پکې ژوبل شوی هم دي. البته د طالبانو حکومتي مسؤلانو په دې اړه د خبر تر مخابق را کې دا پورې څه نه دي ویلي. عربستان د سونستانو د هوایي الوتنو په وړاندې خپله فضا پرانیسته. فارس خبري ایجنس راپور ورکړ. سونستي رژیم پرون د سره سمندر د دوو ستراتیژیکو ټاپوګانو په باب د موافقې ځینې مادې تصویب کړي او په حقیقت کې په دغه کلنګ ورکولو سره له تل ابیب سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د ځینو ګامونو په اوچتولو په خاطر د سعودي عربستان لپاره لاره پرانیستې ده. په راپور کې ویل شوي دي د سونستي رژیم په دغه اقدام پسې سعودي عربستان هم خپلې درستې فضايي لارې د درستو ترانسپورټي چارو پر ټولو هوایي الوتنو خلاصې کړي دي. د سعودي عربستان د دغې فیصلې یو مهم اړخ دا دی چې له دې وروسته به د سونستي رژیم الوتکو ته اجازت ورکوي چې د چین او هندوستان په لور دی د الوت لپاره د عربستان له فضا استفاده وکړي. په حقیقت کې د سونستي رژیم په وسیله د سره سمندر د دوو ستراتیژیکو ټاپوګانو په باب د موافقې د مادو تصویبې ده او کلنګ ورکولو له سونستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د ګامونو پورته کولو په باب د سعودي عربستان لاره هواره کړې ده. د کیمپ ډیوډ د موافقې په اساس مصر ژمن شوی چې تیران او سنافر ټاپوګان خالی کړي او په دغو ټاټوبو کې په دغو ټاپوګانو کې د امریکا په قوماندانۍ سره د نړیوالو څارونکو د دیرا کولو په باب د تل ابیب له غوښتې سره موافقه وکړي. سعودي عربستان د دغو ټاپوګانو کنټرول چې العقبه او ایلات بندرونو ته د واردېدو دروازه ده په 1950 کال کې مصر ته وسپاره. اوس درې اړخیزې مشورې روانې دي چې د دغو ټاپوګانو مالکیت بیرته سعودي عربستان ته وسپارل شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سن خپل سیاسي تبصرې دراورو چې د افغان له مظلوم او کړدلی ول سره د ایران د مرستو او د هغو د اغیزو په باب ده. د افغانستان په لویدیځ کې د هرات والی د افغانستان له ول سره د ایران د اسلامي جمهوریت د انسان دوستۍ د مرستو قدرونه او ستاینه کړي. د افغانستان د هرات والی مولانا نور احمد جار په هرات ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت لسر کنسول محمد صدیقی فر سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره د ایران د مرستو په قدرونه سره د افغانستان د خارجو لپاره د کار د ویزو د صادرولو بیرته پیلې ده غوښته وکړه. د هرات ولی په دغه کتنه کې په مختلفو زمینو کې له ایران سره د افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. د افغانستان په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کنسول محمد صدیقی فر هم په دغه کتنه کې دې ته په اشاره سره چې ایرانی چارواکي تیار دي څو د افغانستان له حکومت سره په ټولو ډګرونو کې ملګرتیاوي لا پراخې کړي وویل. د کار د ویزو موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند لوړپوړو چارواکو سره شریکوي او د دغه بهیر د اجرا لپاره ملګرتیاوي روانې دي. له افغانستان سره د ایران مرستې دغه هیواد ته د انسان دوستۍ د مرستو د لیږد په بڼه کې یا د میلیونونو افغان کډوالو په قربتوب سره په تیرو څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ټولو مهمه ځانګړنه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د هرات والی وبخښه د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو بیرته قدرت ته رسیدل له وخت راهیسې تر دې دمه چې دغه هیواد له افغانستان سره ملګرتیا ته د بې ګروهنې او د دغه ډلې د پرسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې د نه ګروهنې له امله له ډېرو سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ شوې. د دغه هیواد خلکو اقتصادي او معیشتي حالات ډېر زیات له تنګلتیاوو او بحران سره مخامخ شوي دي. د ورژو وربشو غنمو او جوارو په څیر افغانستان ته د اساسي شیانو د وارداتو لپاره د اړتیا وړ مالي سرچینو نشتوالی چې له امله یې د دغه هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو خوراک کمښت او ګرانی ډالې کړي سبب شوی څو په افغانستان کې خوراکي امنیت لا خطر سره مخ شي او د انساني حقوقو اورګانونو په دغه هیواد کې د میلیونونو خلکو لپاره د لوږې او قحطې له امله د یو انساني بحران په باب خبرداری ورکړی دی. د افغانستان کابو نیمه آبادی د ډېرې لوږې له بحران سره مخامخ شوې ده. د افغانستان ولس د انسان دوستۍ له فوري مرستو ته اړتیا لري او که دغه مرستې ترسره نشي نو دغه هیواد به له یو ستر انساني ناورین سره مخامخ شي. په داسې شرایطو کې چې افغانستان د خوراکي درملیزو او روغتیایي موادو په تامینولو کې له بحران سره مخامخ دی، د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څو لسیزو کې چې د دغه هیواد ولس تر څنګ ولاړ دی، په کره توګه د طالبانو د حاکمیت په پړاو کې هم د افغانستان مختلفو ولایتونو او سیمو ته د پام وړ انساني دوستۍ مرستې لیږدولې دي. په تیره بیا په افغانستان کې د سیل او زلزلې په شپو ورځو کې د اقتصادي بحران له امله له مشکلاتو او طبي پیښو سره په مخامخېدا کې د افغانستان د ولس د لاس او ګریوان شویو خلکو مشکلات او کړاوونو د کمولو لپاره د ایران د انسان دوستۍ مرستو تر ډیره حده د دغه ولس مشکلات کم کړي دي. له افغان ولس سره په مرستې رسونه کې د افغانستان د هرات د والي لخوا د ایران ستاینه او قدرونه د دې ښودنه کوي چې د طالبانو ملي چارواکي او ځایي مسؤلان د دغه هیواد بدلونونو ته چې په انساني نظر کې د تهران په رول په بشپړ ډول پوهیږي. دا په داسې حال کې دي چې د بشري حقوقو مدعي لویدیځي هیوادونو په افغانستان کې د اقتصادي بحران په وړاندې او د دغه هیواد کړېدلي خلکو د معیشت او چیلنج سره د مخامخولو په وړاندې له دوی سره هر ډول انساني دوستۍ مرستې د طالبانو د حاکمیت د پیاوړې کېدا په پلمه غوڅې یا ډېرې کمی کړې دي چې دغه دریز د افغانستان په داخل او بهر کې د عمومي افکارو له نظره د منلو وړ نه دی. د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان ته د انسان دوستۍ د مرستو په وړاندې کولو سربیره په افغانستان کې له سیاسي ثبات سره په مرسته کې په دغه جنگ ځپلي او کړېدلي هیواد کې د یو ټول شمول حکومت جوړولو ته د طالبانو د موقت حکومت د چارواکو د کانې کولو لپاره هڅې کېدې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د آرامښت له رامنځته کولو سره مرسته وکړي او همدارس د افغانستان د ولس تر ډیره حده ستونزې او کړاوونه هم ختم کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو pastoday.com/ps اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې وروستۍ سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه او مرکې اوریدلی شئ. همداراز مختلف ټولنیز تولیدیانې او مطلبونه هم ستاسو خدمت ته حاضرېږي. نو اوس مو راغوړو د خپرونې ورپسې برخې اوریدو ته.
د ایران سیل
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبې کې هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید درانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ایران سیل ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې به په لومړۍ برخه کې د ایران تبریز ښار یو تر ټولو مهم او مشهور تفریحي مرکز ایلګولی یا پارک شاګولی ته ورزو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ. په دغه تفریحي مرکز کې چې زیات تاریخي او د سیل لوړ ارزښت لري، لرغونوالی اغ قیون لوها ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
گرانو دوستانو، ایل گولی د ایران د تبریز ډیر مهم تفریحي مرکز او د سیل ځای ګڼل کیږي چې د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې د یو غره په څوکه باندې جوړ شوی دی. دغه د سیاحت او سیل ځای د ایران د اکثرو زړو باغونو په شکل دی چې د لامبو لډنډ یا سیند او عمارت کلا فرنګی یعنی ایل گولی ماڼۍ څخه د یو باغ او د دنګو ونو په منځ کې جوړ شوی دی. د دغو د لیدو وړ ځایونو په څنګ کې د ایل گولی پارک نور جذابیتونه هم لري چې پکې کیفې یعنی د چایو څښلو ځایونه، رستورانونه، په واټونو کې کوچني دوکانونه او دغه شان د ماشومانو د لوبو پارک ته اشاره کولی شو. په دې سربیره د ایل گولی ودانۍ په گاونډ کې د ډیرو هوټلونو شتون هم د سیل او سیاحت د دغه ځای جذابیت زیات کړی دی. د لامبو ډنډ یا د پارک ایل گولی دریاچه یا جھیل د دغه د تماشې وړ او د ستر تفریحي مرکز اصلي برخه ګڼل کیږي او ټولې ودانۍ ته یې ځانګړې ښکلا ورکړې ده. دغه د لامبو ډنډ چې د ستروالي په وجه ورته د دریاچه ایل گولی یعنی شاه گولی هم ویل کیږي، 15.5 هکټاره پراختوالی لري او پکې 1,60,000 مربع میټره اوبه ساتل کیدلی شي.
عزیزانو، دغه د لامبو ستر ډنډ 200 میټره پلنوالی او 200 میټره اوږدوالی لري او په پارک ایل گولی کې د یو غمی په توګه ځلیږي. په تر ټولو ژورې برخې کې د ډنډ ژوروالی 12 میټرو ته رسیږي، خو دغه ډنډ په ختیځه برخه کې دغه ژوروالی له 3 میټرو څخه تر 6 میټرو پورې دی. البته په تیرو وختونو کې هم ډنډ ستر اړخونه درلودل، خو اوس د شاوخوا د باغچو د شتون په وجه یې اړخونه کم شوي دي. د دغه ډنډ اوبه د لیقوان سنت له یوې ویالې څخه تأمینیږي او د یوې کوچنۍ ویالې په توګه د ډنډ له جنوب ختیځ څخه داخل ته رسیږي. پر دې سربیره د مصنوعي آبشارونو اوبه به د ډنډ مخامخ لوړې سیمه کې روانې دي، هم په پای کې ډنډ ته تلیږي. د ایل گولی ډنډ د ایران د نورو باغونو د ډنډ په توګه په مرکز د کلا فرنګي ودانۍ لري. د ایل گولی ماڼۍ یا کلا فرنګي ودانۍ 8 زل ایلرونکي ودانۍ ده او هغه 2 پوړیزه ده. دغه ماڼۍ د ایران د تبریز ښار یوه بیلګه ګڼل کیږي او د هغه لرغونوالی د حق قیون الله پراوته ورسیږي. ښکلی او الماس شکله ودانۍ او د هغه د پاسه په کوچنی ګنبزي سره د قاجار بادشاهانو د حکومت تر پایه پورې د درباري شاهزادګانو لپاره د سیل او توریزم ځای و، او نن سبا د خلکو او مسافرانو د میلمستیا لپاره په یوه رستوران او تالار بدل شوی دی. دغه ښکلی دوه پوړیزه ودانۍ د ډنډ د جنوبي ضلع لخوا د یوه واټ په وسیله د پارک له نورو برخو سره ګنډل شوې ده او په شاګولي ډنډ کې د یوې جزیرې په شان خپل ځان نندارې ته وړاندې کوي. مناسبه ده چې پوه شئ دغه د لیدو وړ پارک په هغه کې د ایل گولی ماڼۍ د تاریخي عمارت د شتون په وجه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 28 نیټه د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوی.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د ایران د تبریز ښار له ټورېستي او تاریخي جاذبو څخه چې تیر شو، د دغه ښار په خواوشا کې د لیدو وړ نورو جذابیتونو ته رسیږو. مناسبه مو وګڼله چې د کندوان په نوم د تبریز ښار په خوا کې یو کمساری او تاریخي کلی ته ورشو. کندوان د تاریخي نړۍ په دریو پرخیزو کلو کې ګڼل کیږي چې نوم یې د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوی دی. د ایران د کندوان تاریخي او کلتوري کلی د تبریز ښار د جنوب ختیځ په 50 کیلومتره کې او د سهند غره په لمن کې د هسکو د جنوب ختیځ په 22 کیلومتره کې پروت دی. د کندوان کلی د لیدو لپاره له تبریزه د اسکو ولسوالۍ په لور ځو. له شنې درې څخه په منځ کې یې سیند تیریږي. له تیریدا وروسته د سهند غرنۍ سیمې ته رسیږو چې هلته د کندوان تاریخي کلی پروت دی. د دغه کلی د کورونو معماری په مخروطي شکل کې د پرخو د معمارۍ په شان ده. په حقیقت کې د سهند غره د آتش فشان د فعالیت په وجه په خوش آب و هوا سیمه کې په دغه کلی کې یوه جالبه طبیعي منظره رامنځته کړې ده. ویلی شو له هغو موادو چې د سهند آتش فشان له خولې او د آتش فشان له نورو غرونو څخه په تیرو زرګونو کلونو کې راوتی دي، له ساړه کېدا وروسته کاڼي جوړ شوي دي. د وخت په تیریدو سره او د بادونو او بارانونو په شمول د طبیعي فعالیتونو او چارو په وجه د دغو غرنیو سیمو نرمې برخې خالی شوي او سختې برخې اوس هم شته دي. دغه ښکارندې د دغې سیمې حالت بدل کړی دی او د کاڼي شکل یې غوره کړی دی. په بله وینا هغه ژورې کندې چې د کندوان د کاڼو په غرونو کې رامنځته شوي دي او ځایی خلک هلته اوسیږي. داسې ښکاري چې د مغولو د څاروي ډوله حملې په وخت په داسې حالاتو کې چې د ګیر چاپیره کلو خلک چې د امن په نازای د موندلو هڅه یې کوله سوکه سوکه په دغو ژورو کندو کې دېره شوي وو. په دغه رودې سره د سیمې د کلو خلکو ځانونه د پردیو له یرغله په امان کې وساتل. هغوی له ګرمۍ او ساړه سره د مقابلې لپاره په اوړي او ژمي کې په دغو کرانونو یعنی ژورو کندو کې اوسېدل یوه ښه چاره بلله.
کندوان د نړۍ په هغو دریو پرشنیو کلیو کې راځي چې هلته اوس هم خلک اوسېږي او همدغه چاره د هغه د بېسارې جذابیت سبب شوې ده. د کندوان کلی حیرانوونکې معمارۍ او د هغه په زاړه جوړښت کې د خلکو د ژوند کولو دوام په دنیا کې د یوې استثنایي ښکارندې په توګه د پام وړ ګرځېدلې ده، ځکه چې د ترکیې په کاپادوکیا او د امریکا په راکوتای کلیو کې هیڅوک نه اوسیږي او ټورستان یوازې پاتشیو کورونو ته ورځي چې هغه وویني. دا په داسې حال کې دی چې د ایران په کندوان کلی کې په فعال او خوځنده ډول ژوند دوام لري او د هغه ښکاره ځانګړتیا ده. ځینې لرغون پیژاندي د دغه کلی لرغونوالی له اسلام څخه د مخکې وخت پړاو ته اړوندېږي. د لوړو غونډیو په زړه کې چې د ځینو لوړوالی 40 مترو ته رسیږي یو ګودام او کوچنۍ کوټه جوړه شوې ده چې ډیر د لیدو وړ ځایونه دي. د کندوان تاریخي کلی جاذبې په دې ډول دی چې د ټوریزم د نړیوالې مؤسسې سلاکاران د دغه سیمې په لیدو باندې ډیر خوشحاله شوي وو او هغوی کندوان کلی یو نړیوال اثر بللی.
د ایران د تبریز کندوان کلی یو جومات، حمام، مدرسه او ژرنده لري. د پرخو یا سترو کانو داخلي فضا چې ورته کران ویل کیږي پراخه قاعده لري او هر څومره چې د پرخو برې خوا ته ځو نو پراخوالی یې کمیږي. د ایران د ټولو کلو په اپوټه چې کورونه په پلنوالي او اوږدوالو کې پراخیږي د کندوان د کلیوالو هستوګنځی په لوړوالي کې پراخ شوی دی. په دا ډول چې درې پاوډیزه او څلور پاوډیزه کرانونه یعنی پرخې هم شته دي. په هر کران یا پرخی که لاندې برخه د څاروي غوجله او په دویمه او دریمه طبقه کې هم د کلی خلک اوسیږي. په څلور طبقه کرانونو کې آخري طبقه د کورونو د ګودامونو په توګه استفاده کیږي. کرانونه یعنی پرخی د خارجي برخې په وسیله له یو بل سره ارتباط لري او د داخلي فضا له محدود کېدا سره سره هلته د ژوند کولو مناسب امکانات برابر شوي دي، چې د کرانونو یعنی د پرخو په جانبي دیوالونو کې رف یا تاخچې کیندل شوي چې هلته ډیوه، آینه، کتابونه او د تورته نور شیان کې خودل کیږي. په کندوان کلی کې د ایران د نورو ډیرو سړو او غرنیو کلو په شان د ډوډۍ او د پخولو تنور د اصلي یا مرکزي کوټې په فرش ځمکه باندې کنل کیږي. خو د کندوان کلی ډېرې کورنۍ تنورونه د کور د باندې جوړوي او اکثره ترې استفاده هم کوي. کران یعنی پرخې ته ننوتونکې لاره چې آستانه نومول کیږي د سیمټو کوچنی ډنډ لري چې په کوچنی دیوال سره له اصلي کوټې جلا کیږي او هغه د لباسونو او د لوښو د وینځلو او هلته د اوسیدونکو د حمام کولو ځای دی. مناسبه ده چې پوه شئ حاضر دمه د ایران کندوان کلی د اوبو نلیکه لري. د کرانونو یعنی د پرخو دننه هم د کلیوالو د ضروري شیانو د ساتلو لپاره مناسبې کندې جوړې کړی شوي دي چې هغوی ته په ځایي ژبه کې کزنا یعنی خانه صندوق یعنی د کور صندوق ویل کیږي. د کرانونو یا پرخو د سختوالي په وجه د بهر هوا داخل ته نه ځي او په نتیجه کې دغه کرانونه یعنی پرخې په اوړي کې سړې او په ژمي کې نسبتا ګرمی وي. ډېری کرانونه چې جنوبي دي او هلته هستوګن خلک د ساړه په موسم کې او په هغو ورځو کې چې لمر وي د کړکیو او د رڼا د ننوتلو د ځایونو له لارې د لمر سترګې له رڼا او حرارت څخه استفاده کوي.
د دیوالونو د کلکوالی په علت او د کاڼي د سختوالی او د غد کیندلو د سختوالی په وجه د غپرخو ته ننوتونکي ورونه ټیټ دي او د هغوی لوړوالی یوازې 1.6 سانتي متر دی. د ورونو پلنوالی له متر څخه رانیولې تر 1.6 سانتي متر پورې دی. د واورې او د باران د نفوذ د مخنیوي لپاره د کران یعنی د پرخو په داخلي فضا کې ورونه، کړکۍ او د روشندانونه نصب کړای شوي دي. د کندوان کلی کوڅې په حقیقت کې د روانو اوبو د بهیر له کبله د اوبو د لارو په شان دي. د سیمې ښه آب و هوا د کندوان کلی د شاوخوا مځکو د زیاتو میوو او د غلو دانو سبب شوې ده. د کندوان سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مرغوبه کرهنې په لوړې دښته کې دي چې د کلي مخته پراته ده. د کندوان شمالي، جنوبي او د شنه دره د ایران د غرنیو سیمو یو تر ټولو ښکلې او د ښې آب و هوا لرونکې سیمه ګڼل کیږي. په دغه درې کې یوه نسبتا ستر خوړ شته او هلته د معدني اوبو چینې هم شته دي. د کندوان کلی د چینو اوبه ډیر درملیز خاصیتونه لري. د کندوان کلی ګیر چاپیر لمنې او غرونه هم د څارویو د ساتلو لپاره یوه ډیره مناسبه سیمه ده. کندوان کلی د مرغوبو، شیدو او پیو او د طبیعي ګبینو د درلودلو په وجه ډیر شهرت لري. کندوان کلی څه د پاسه 100 کورنۍ او کابو 200 نفوس لري او اکثره خلک یې کرهنه کوي، څاروي ساتي او لاسي شیان هم جوړوي. د کندوان کلی تر ټولو مهم لاسي صنایع قالین، ګلیم، جاجیم او ورنی چې شزی او انجلی جوړوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د سیل نومې لړۍ دا پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. نو ستاسو له ملتیا مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کرے.
هر کله
راشه.
د پښتون وطن سهارا در لوګېشم، د پښتون وطن سهارا در لوګېشم، چې هر شور دی د بلبلو ترنم دی، د شبنم ژړا په اصل کې سائلا، د شبنم ژړا په اصل کې سائلا، د ګلونو او رنگونو تبسم دی، د مهربان او بخون کی الله په نامه. او تاسو ګرانو اوردونکو ته په سلامونو وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه جمیل بنګش او زما محترم ملګری
صادق حسین
تاسو په خوږو خوږو لیکنو شیرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو، او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ رمټ د خوشحالۍ په جامو پټ او د اختر په دې شپو ورځو کې خپل پروګرام اوریدو ته ناست وي.
زه هم خپل وار سره لمینې ډک سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته، او امید یې چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او د عافیت په جامو پټ وي. دوستانو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره زموږ د واتساپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0098919645 او زموږ د برېښنالیک یا ایمیل آدرس دی pashto99@yahoo.com. نو دلته یوه دمه کوو او بیا راځو ستاسو لخوا رسیدلو لیکونو سره یو ځای.
ګران دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو، او دا د ستاسو لاخوار رسیدلې لیکنې راخلو. لاخکلي کوټې څخه ګران احسان الله ورور د کړېدلې پښتون تر عنوان لاندې ډېر په زړه پورې شعرونه راړلې کړي، چې وایي په خدای قسم چې دا وجود مې ټول ساړه ونیسي، لاس چې په سوال بازار کې ښکلي پښتانه ونیسي، پښتنه خويندې چې سلګو کې لاچا څو غواړي، اوخ کې میراشي او مرګې مې نګدې زړه ونیسي، بے وسه مور چې د بچو لپاره لاس ګرځي، بے وسه مور چې د بچو لپاره لاس ګرځي، خانان د کلی ورته هم مغزي کاګه ونیسي،
بے وسه مور چې د بچو لپاره لاس ګرځوي. ډیر له درده ډک شعرونه او بیخي د زړه له سوزه لیکل شوي شعرونه دي. احسان الله وروره په قلم دې برکت شه، او د هغه ورځې په هیله چې هیڅ خور مور او تورسری او حتی سړی هیچا ته محتاجه نشي، او په ټوله دنیا په تیره بیا په وطن او پښتنو سیمو کې موجوده بېوزلۍ او نیستۍ ختمه شي، بیا به دې هم لیکونو ته سترګې په لار یو.
بالکل احسان الله ورور د لوی اختر مبارکي هم رالیږلي. کور ودان له کبله ګران غنمرنګ کوچی صاحب خپل ډیر ښایسته انځور رالیږلی، نو د دې مینې هم مننه او قدرونه کوو. له متحده عربي اماراتو نه ګران رور سلیمان بونیری صاحب هم خپل ډیر ښه شعرونه رالیږلي، چې په دې ډول دي: وایي چې چاته د راتلو ارمان کې تیر شولو، چاته د راتلو ارمان کې تیر شولو، سمیو اختر خفګان کې تیر شولو، نشته خوشحالی زما قسمت کې هیڅ وخت وو، د دیدن باران کې تیر شولو، ځان لټوم ځان کې پاگل نه ما، ژوند می واړه دی پہچان کې تیر شولو، مرګ اوس رضا ما قبول کړی، مرگا اوس رازا ما قبول کړي، نوم چې زما پزبان تیر شولو، درد می د بانو نا سلیمان نن، درد می د بانو نا سلیمان نن، لاړ یو سیلاب په گریوان تیر شولو،
لاړ یو سیلاب په گریوان تیر شولو. الله تعالی دې لغمونو پرشنه وسطا سلیمان بونیری صاحب، او اخترونه دې تل خوشاله او ډک شه. همکار صاحب که دی خوښوي دلته به یوه لنډه شانه دم وکړو او بیا به راشو د دوستانو غږیزو پیغامونو ته.
نو بیا تاسو خدمت ته حاضر شو غږیزو پیغامونو سره. جمیل حسین صاحب د امام علی نقی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت په زړه پورې شعرونه ویلي، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
د رسول په گلشن خوشبوئی دے، د رسول په گلشن خوشبوئی دے، ولداد امام ہدی دے، ولداد امام ہدی دے، در رسول پو گلشن خوشبوئی دے، در رسول پو گلشن خوشبوئی دے، ولداد امام ہدی دے، ولداد امام ہدی دے، دا کشتی دنیا دے نعمت، دا کشتی دنیا دے نعمت، دا برائے عالم ہدایت، چل دل د دوی مارے پدے، پہا گو دے ادورت خوشالی دے، پہا گو دے ادورت خوشالی دے، ولداد امام ہدی دے، پد رسول پا گلشن خوشبوئی دے، در رسول پا گلشن خوشبوئی دے، ولداد امام ہدی دے، ظہر کرنے ہی جب نہ علی دے، پک پک زلا کبھی نہ کی دے، داتا یہ بو آمین ہم ہدی دے، دا اولاد علی وہ بی بی دے، دا وصول ہم پوروغ رونائی دے، د رسول پو گلشن خوشبوئی دے، د رسول پو گلشن خوشبوئی دے، ولداد امام ہدی دے، ہدایت کنندہ ہم نصیح دے، دا فتح مرتضی ہم دانش دے، د رحمت شمع بالا ہرمیش دے، ٹول علم کے د دوئے روشنائی دے، ٹول علم کے د دوئے روشنائی دے، ولداد امام ہدی دے، د رسول پو گلشن خوشبوئی دے، د رسول په گلشن خوشبوئی دے، ولداد امام ہدی دے، ولداد امام ہدی دے.
ډیر ښه جمیل حسین صاحب، جزاک الله. او یو ځل بیا ټولو اوریدونکو ته د حضرت امام ہدی علیہ السلام د زوکړې د کلیزې په حق له مبارکي وایو. محترم ګل احمد ستنغزی، زین الله حسن او سردار محمد صاحب هم د اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېګلی وو، نو دغه درې واړه لنډ پیغامونه هم اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تلکر راشو گروپ ټول مینوالو ته او د گروپ ټول یارانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. دا دې وکړي چې د اختر خوشحالۍ تېر شي، تا ته عبادت، روزه، زکاتونه، قربانیانې مقبول شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هر کله راشه گروپ ملګرو، سلامونه نیکیلی میں قبول کی، او د سلامونو ترڅنګ د لوی اختر مبارکیانې د گروپ ټولو ملګرو ته وړاندې کوم. الله تعالی دې ستاسی عبادت او نوافل او قربانیان په خپل درگاه کې قبول او مقبول وګرځي. الله تعالی مو په جان او په فقاجان او کې محسوب کړه او چې په هر ځای کې اسی د مونږ اختر مبارک قبول کړي. بس د آزاد سوکاله او لوی افغانستان په اله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هر کله راشد گروپ ګډنوالو شیاس بخیر اس خیر تعالی مو ساته د اختر مبارک سه پاجان او غزان کی صاف شه ټول عبادت مو د پاک ور خپل ته بار سه قبول او منظور وګرځو. شو خو یاس ور اختر شه بخیر سو نو ټول د گروپ نوواز اختر مبارک وایم. کم سفر وی ک نور جای ملګری وی الله پاک مو ساته. السلام علیکم.
یو جهان مننه کو د ګران ګل احمد ستانګزی صاحب محترم ازن اتساند ور او امدا شان د هلمند ملګری سردار محمد صاحب ستاسو د هم تر شوی اختر مبارک شي. او دلته یو بل یادونه کول هم غواړم چې د زلهجې د میاشتې لسمه نه چې د لوی اختر مبارک ورځ ده د همدې میاشتې تر اتلسمه نیټه پورې شي د غدیر د اختر ورځ ده. کله شي رسول اللہ مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حجت الوداع دستنیدو په وخت د غدیر په مقام تقریبا د یو لک حجانو په ټول کې خپل ځایناستي او لزان رسته د مسلمانانو مولا مشر او خلیفہ ټاکلی وو. دغه ورځ د ایران په اسلامی جمهوریت کې د امامت او ولایت د لسیزې په توګه لمانځل کیږي. نو تاسو ګران دوستانو ته هم وار لواره د غدیر د اختر مبارکي وایو او په دې اړه هم ستاسو د ارزښتناکو لیکنو شیرونو او پیغامونو په تمه بو.
یو ځل بیا رزو ستاسو له خوار رسېدلو لیکنو سره یو ځای له پړه چنار د تهران ریډیو ډیر پخوانی اوریدونکو او پادار ملګری حبیب حسین صاحب د تکړه شاعر او د توري د خوان خوشحال خان خټک ډیر په زړه پورې شعرونه لري ګلې دي چې په دې ډول دي. کپزړه کې د یار مینا زیدم سنه حق د لغیرو آشنایی دم مخې کله د یوسف غوندې زیبا ده د یوسف لمخې ډیره زیبایی ده چې څه په خپل خاطر هم هغه کا په دلبر و مسلمه خود رہی ده کدی زړه وی د خو خاطر می روخی د لابانو بو سره کړه مومیایی ده ز او استاد دواړو شوندو می هغز ده چې نن په لاس نیولې پر سید ده د محبوبې په ترخو کې ډیر خوګ دی کای ګوره نکنامی رسوی ده چې په خلکو کې دوزخ دوزخ یادیږي بل دوزخ په جهانشته جدائی ده
او چې په خلکو کې دوزخ دوزخ یادیږي بل دوزخ په جهان نشته جدائی ده. ډیر ډیر مننه خپل قدرمن او وفادار ملګری حبیب حسین صاحب چې د خوشحال خان صاحب دومره خسته شعر مونږ ته را لګلې. ان شاء الله چې بیا به هم مونږ سره خپل د ملګرتیا جاری ساتي. د خپل رور مننه کوم نه یوازې د خپل دغه خپل ګران رور بلکې د ټولو دوستانو چې مونږ سره په دې پروګرام کې شامل شي او هغه دوستان چې مونږه आवाज اوري ټولو مننه کوم. وخت تر سره نور ختم دي نو خپل عزیزانو خو غواړو چې اجازه وغواړو خو زیم چې نن یو مقام لا شو نو وایو چې د کرونا بهیر چې کوم دی بیا یو ځلی پیښ شوی دی زیات شوی دی او بل ورځ د کوم د ډبلیو ایچ او مشر چې کوم دی هغه هم دا خبره وکړه چې په دنیا کې د کرونا کوم کیسونه دي تقریبا 1.5% زیات شوی دی. نو اوس مونږ داسې رپورټونه په دې رسندویو کې هم ګورو داسې خبرونه ګورو په شاوخوا کې خپل اطرافو کې هم ګورو لګیا دي د کرونا بیا زیاتیږي. نو خپلو هغو ګرانو مینوالو ته چې مونږ ګوري او هغه خپل هم دغو مینوالو له لارې بیا غواړو چې نورو ته دا هم خبره ورسیږي چې دا کرونا چې کوم دا کیسونه اوس په زیاتېدو دي باید په بیا لږ احتیاط وکړو بیا لږ خیال وساتو ځکه چې دا تیر دوه درې کلونه چې کوم دی انسان ډیر زیات د دې لارې هم اقتصادي تاوان ولید هم اروایی او روحي تاوان ولید هم مونږ ډیر هغه عزیزان چې مونږ سره وو موجود وو اوس مونږ سره نشته له لاسه مو ورکو. نو که احتیاط وشي ان شاء الله چې اوس خو ډیرو خلکو خو به واکسین هم ویلی وي نو ان شاء الله چې دوره مصیبت او دوره تکلیف بنوي. نو اوس مو کله کله خپل ټولنه کې هم ګورو شاوخوا خلک ګورو چې ماسکونه ډیر کم استعمالوي لکه اوس پرې خلی ځکه فکر کوي چې یاره دا کرونا چې کومه بس نوره ختمه نو ډیر احتیاج ورته نشته، اړتیا نشته. خو زما غوښتنه او زما سپارښتنه عزیزانو ته دا دی چې ماسک لګول پرېنږدو، لاس پرینځل هم پرېنږدو، اوس هم هغه احتیاط چې مخکې مو کول هغه جاری و ساري وساتئ. وختونه چې نور هم پرې وږو خو اوس راته نور بیخي وخت نشته، دا ضروري و چې دا یادونه خپلو یارانو ته وکړو. نو په همدې ځای له خپلو عزیزانو اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.